پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویب پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به یې په دې ناسته کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې د 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 18.5 میلیونه ډنمارکي کرونو ژمنه وکړه چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس سه شنبه راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده او د کور یوه برخه هم نړېدلې. د یوه ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوه لستنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیکاپ سوزکی چې 15 کسان پکې سپاره وو د ګبین جبې په لالکو نومې سیمه کې د موټروان له کنټروله ووت او لسګونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې و کسان ځای پر ځای مړه شول او څلور نور په روغتون کې مړه شول. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د طبیعي پیښو د نظم صوبایي ادارې پرون وویل چې د بارانونو له کبله چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوي تر 300 زیات کورونه هم نړېدلي. او د امریکا پاوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمندانۍ ویلي چې ماهر آل عقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنون کوي بللې. د نړیوالو اندېښنې په څه معنا کې دی شي او ولې طالبان دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر هم را اخلو. پکتیکا کې زلزله ځپلې دی ویجاړ شوو کورونو رغول غواړي.
ته زمونږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوی دي، سرپنا ځای نشته. زمونږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هیڅ کله مونږ ګذرنه چ پې کوله.
کندهار کې د درملو سوداګر شکایت لري.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسې سبا برای لاسې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټول کې ته خراغلې د میر احمد صافي سلامونه هم ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اندېښنې تاییدوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکې وباله او هر څه ژر یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې دې غونډه کې وویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چنګاښ په لسمه په جنوا کې په خپله غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات سي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو چې دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې نور جزئیات ورکړي.
په دې نوي اعلامیه کې چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوه، په کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کوي. دا اعلامیه زیاتوي دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه، پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. مګر ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړي او تر خوا یې د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې طالبانو نه غوښتل شوی وو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بیړنۍ غونډې د دې پریکړې لیک په اړه لیکل شوی چې دوی دا پریکړه لیک په افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ ووایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلی وو له طالبانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تم نشي کېدی او له همدې عمله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا چې د اندېښنې او د دغو اندېښنو ملاتړ په څه معنی کېدای شي او په افغانستان کې بشري وضعیت ته ولې نړیوال پر لپسې اندېښنې ښیي، د دې موضوع د تحلیل لپاره دا چې برا سره د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی سټوډیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، دا پر لپسې اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي د وضعیت په ښه کېدو کې؟ یعنی څه هیله شته چې وضعیت به ښه خواته ځي؟
سلامونه او نیکی هیلی. کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړ چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنې احساس کړی دی، غږونه کوي، اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګیري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځایه دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملي کېږي به، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تېرېدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دننه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې مونږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریز او خپل تصمیم معلومه ای. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وې چې مونږ خپل غږم جې کړ، مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې. او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې چې تصمیم ونیسي، که چیرته نن وغواړي شورای امنیت یا سازمان ملل متحد د افغانستان پاک لباندې کوم تصمیم ونیسي، چې زه هیله مند یم زر تر زره دغسې رقم مؤثر تصامیم ونیو واخیستل سي او ونیول سي، نو تاسو خپل هغه پریکړې باید عملي شي.
بله، یعنی میرمن بارکزی، روسي پښتنه ځکه د خبرونې وخت لږ زره تنګ دی، دوی ملګری ملتونو امنیت بشري حقونو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي. یعنی طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې حداقل یو اسلامي هیواد ځان ته لوګو وګرځوي.
متاسفانه نه. تاسو مرکی اوریدلی دی چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتیږي. او متاسفانه په دې باندې هم مونږ باید غور وکړو چې آیا دغه د طالبانو غیر اسلامي کړنې د اسلام ستر نوم ته یو ستر زیان او ستر تاوان نه دی؟
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ولسی جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، و چې د بشري حقوقو د اندېښنو او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو اندېښنو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې چې ویلې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی دی او طالبان باید یو شمېر تګلارې بیرته واخلي او له سره غور پرې وکړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم ورځو د پکتیکا زلزله ځپلو ته، د هغوی حال اخلو. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی. دا چې دوی نورې کومې غوښتنې لري او په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړی دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شادر بندر رسېدلی دی، او دغه سره کم ته زموږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هېڅکله موږ ګذره نه چې پکې کوله. ټولو زموږ کورنۍ او فامیل ټول د توندو سره لاس او ګروان دی، او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخاکو، نه چای پخوله شو. ټولو نړیوالو مستافو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمی موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی، د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي، خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چرسدل یو ویل بیا دا سر نه کده مشر منشتا چې دا خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خو شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډرشتا چې شهیدون نه شتري په وړي
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي هلته دوه نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي خیمې چې کومې توضیح سوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو له خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپنا او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
نو خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي
و موریدل چې په پکتیکا کې زلزله ځپلي ل اړوندو بنسټونو غواړي چې د کورونو په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي پکتیکا خوست ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کې زلزلې وځپل او د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې بیا سیلونه راووتل او خلکو ته د سر او مال زیان واړوو له سیلونو سره هممهاله لکتر لګه په زابل او هلمند کې د کولرا یا ناسناستي ناروغي هم خبره شوه دا چې ناسناستي څه ډول ناروغي ده زموږ همکار اسمت څاروان د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده او څنګه رامنځته کیږي
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساعتونو دننه درملنه نشي نو ډېر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایطه موادو کې موندل کیږي که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایطه موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نه خپریږي
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولی وینزلو او یا هم د خوراکي موادو د وینزلو لپاره کارو باید پاکی وي ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کو پاخ لوحو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده د خفیف شکل اسهال لپاره د او ار اس ورکول ډیر مهم دي تر 2 لیتر پورې د او ار اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. کچیرې او آر اس موجود نه وي، مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما کچیرې اسهالات زیات وي، باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانې ته مراجعه وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیل و چې له ازادي راډیو سره یې د کولرا په اړه خبرې کولې. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ سیلابونو له امله په افغانستان کې 10,000 جریبه کرنې ځمکه تخریب شوې ده. د دې وزارت وایان مستین عمرین نن ازادي راډیو ته وویل د چنګاښ له 15مه تر 28مې نېټې پورې په غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، کندهار، پروان، زابل او اروزګان ولایتونو کې سیلابونه راوتلي وو چې د ځاني تلفاتو تر څنګ ګڼ مالي تلفات هم درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د کرنیز ځمکو د تخریبېدو تر څنګ سل کانالونه او د اوبو لوی ویالې هم له منځه تللي دي. ښاغلي عمري ویل د کرنې وزارت بل سروې وروسته له هغو بزګرو سره چې کرنیزې ځمکې اوبه وړي دي مرسته وکړي چې ځمکې بیرته کار ته جوړې شي. د تاجکستان حکومت وایي د طالبان حکومت د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان د برېښنا شرکت مشر محمد عمر اسوزاده په دوشنبه کې وی خبري ناستې ته وویل چې د طالبان حکومت تاجکستان ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. نوموړي که څه هم ښکاره نه کړه چې د طالبان حکومت د دوی څومره پوروړ دی، خو تر دې مخکې یاد تاجک چارواکي د جنوري میاشتې په 1 نېټه ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برېښنا له درکه له 2.5 میلیونه ډالر پوروړ دی. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان اوس هر ورځ افغانستان ته 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا ورکوي چې هر واټ 3 سنټه بیه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبان حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په دې اړه وپوښتو، خو اړیکه مو ورسره روغه نه شوه او نه یې هم د دې خبر تر لیکلو زموږ پیغام ځواب کړ. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 2 پوله، زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندي کلدارې 1,340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس برا شو د ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
برتانیایي ورسپانې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکی وګړو په وژلو تورن کړی دي. د بی بی سی په یو نوي څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12مه خپور شو، موندل شوی چې شایي یو نظامی واحد په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 450 کسان پر ناحق وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت د دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلی او ویلي دی چې د دا ډول راپورونو خپرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانډ د راپور لمخه د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دی، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللی او ویلي دی چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلی وو په بشپړه توګه څېړل شوی دی. د بی بی سی تر راپور لمخې په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ 2 عملیات شوي چې په پایله کې 450 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان کانونه او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلی سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه سو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونې د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی پنون د قانون یو کارپو فارن پالیسی ته ویلی چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډای دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونه یې د انتقال اجازه نه لري. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټول قوانین یې عملي کړي، خو په دې برخه کې د اسانتیاوې ورته رامنځته شي. بلخوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هغه درملو مخنیوی کړی چې جواز د پیکینګ لیست او د درملو د تجزیې راپورونه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرکي لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرکي وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوایو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په موټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت مرته وایي و تاسو که غزپرانی د دې وایي موږ خپل قانون حکومت موږ وایي سیدي قانون موږ ستاسو د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دې نه دی چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا کرا وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون له مخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیې راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازیني لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوې ورته برابرې سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو. 6% نو تاسو زر بار کې 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی. او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو موږ غواړو. هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي، هغه پر نور لار باندې راوړي، هغه پر ګمرک نه راځي. او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي، خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و. او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي، شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده، د کمپنۍ انوایس، د کمپنۍ پیکینګ لیست، د کمپنۍ انالایز یا د تجزیې رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده، نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانشي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو .com. که انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د آزادۍ رادیو خپرونې موندلی شئ. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا پرون خپره شوې راغلي چې تاشکان په دو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دې غونډه کې ګډون کوي. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې دا مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي په لار کې لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبینجبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی او په همدې برید کې د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوي دي.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
کمپاین شروع سمور مشرانو ته خبر ورکړي هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي پر جریب یو چاریاک تاریاک وایي.
دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزوري شوې ده.
عسکر راغله، عسکر ټوپک رانه واخیستو، د هغې نه پاسې چې یوړم محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړس کوله جیل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړي دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسیدو سره سم له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنگتن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې سوې. اوس د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنگتن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوي امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وسوې.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو په زراعت کې د کارېدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او محتاجینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنگتن د تېر شمسي کال د 1 میاشتې له 3 نیټې څخه د محتاجینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تلیاکو مسله بینالمللي مسله ده، د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ته ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړنه.
په افغانستان کې له محتاجینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډېری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازې په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوغنی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوه ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر شپږ جریبه مو کرلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې
موږ ښه مصرفونه په وکړه خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا رال باندې کړه
اوس یې نه توجه راته کړې ده نه د بدل معاشات راته برابر کړی دي چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرد بند سول
په فراه هلمند بادغیس کندهار روزګان کونړ ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکناره کرل کیږي خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریک راټول شوی تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي غلام محمد د هلمند یو بزګر دی دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي
بنځه جری په تاریخ کې کړی چې کمپاین شروع سموږ مشرانو ته خبر ورکړي هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي پر جریب یو چاریاک تاریخ خواړي اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي پرون د ځم مسؤلین راغلي و هغه چا چې تاریخ ټولول نو د هغو څه هم تاریخ ویوړلی
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14مه نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت نشئی مواد جوړول او قاچاق منع شوی و ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه څه نه وایي خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټاکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمیر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو شو کښتونه یې له منځه یوړل شول او دوی ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شو
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوی و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري
ترنو اوریدونکو وامه ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د غنو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د موتات حافظه کمزوري کیږي او هیره ډیریږي دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي دا کمزورتیا له موتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په فایل کې مو پر حافظه د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلای دی
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه مختصی وایي ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري پر حافظه باندې بد تاثیرات لري د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي یعنی تمرکز ور باندې وکوي دغه حافظه کې ثبتیږي مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي یو انسان پر یو
حالت باندې پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپله توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظې ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولی چې پر یو حالت پر یو شي باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شي باندې توجه یا تمرکز ونیسي، هغه شی په حافظه کې نه ثبتیږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه یې خرابېږي، یعنی د توجه تداوم پر یو شي باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي، هغه شی حافظه کې نه ثبتیږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظې ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظې لري، نشهیي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشهیي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمحال حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمحاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمحاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابیږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه تمرکز خرابوالی دی.
کوم ډول نشهیي مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولې؟ نظر د دې نوعیت ته په کتو سره، هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پوډر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه تمرکز خرابوي، هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نشي کولی چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناست وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناست وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي، دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې دته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترکي، تر یو څه وخته پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض و علایم یا نښو نښانې موجودې وي. هغه وخت چې د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیابه شي، ورسره جوخت ده د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنی تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض و علایم موجود وي، د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجود وي.
آیا پوهیدلی چې معتادو پلرونو، امیندو، اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو، یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښی وي، هغه کم ټولنیزه وده چې د دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي، او بل دا کیدی شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچ را ټیټه شي، ضعیف اوسي، او همدارنګه دوی کیدی شي ډیر خشن اوسي، وقدی اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدی شي وکړي. یو علت یا لامل دا کیدی شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کیدی شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کی کیدی شي په خپل ماشومان باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي، او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بل اخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بزګاري مې کول، ځمکه به مې کارولې او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوو. څو ملګري مې وایي چې هغې نشه کولې، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی، خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه، هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو، خوشه د هغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، ینه پاس مې چارس وهل، چارس م به اته څه کاله څه کولې، 13 کلن به وم. په پنځم ټولګي کې وم چې ما چارس کول، دولسم څخه پاریخ شوم، ینه یې دوه درې کاله کېږي، خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړې. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده. مواد به مې اخیستل د ګردیز څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کور ته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی ما، یو مې اډیکه نه رای کړی دی، او بل چې وم به نه وهل، ډېر با تاثیر به ار نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه، د کور څخه به یې ډېر بدیا کولم، بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه تو، جنګونه به ما کول د پلار سره. مواد مې نه پیدا کړي، دا نشه وم، یو رقم د خوب ګولۍ مې خوړلې وې، چرس مې څکولې وې، و مختب که ناست ما دیش پی بیوا با جن نشوه ما، او ما ویل چه که تیاره دا چه رواته ما ده سهار اتا با جشوی وی المر را خطله و و ده اغینا بعد بیا مل زمان و اونی اون چوکی درانو یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا، تیپاک منو ارکو خدای زنگ و حلای و اسکر راخلا، اسکر تیپاک را نواخستو، ده اغینا پاسی چه یه ما مخکمام وشوه، محکمه کې شپږ اسکول جیل رکو، شپږ اسکول جیل نه دویم محکمه شپږ اسکول رکو، یه خو خدای نه ورخ مې د دریم محکمه بیا دریم یشته کړه، یه خدای نه شه د لاس په ماده هغه تر شوی دی د باد اورزه.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جبار چې په پوډرو اخته دی، نن څومه ده چې د مرګ او ژوند درک یې نسته. د هغه پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډېر اندېښمن دي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی داسی پیغام ناسی ولی دا جبار معلومات نکوی
خزی لگ می پاراما پریدا نور می پر تپونو مالگی مدروا تو چی وازی ستاز ہوئی دی یہ وازی تو پغم کی
نو چی تی پغم کی ولی داسی آرام ناسی
کوما دیش آرام ناسی پول و رس پسی وگرزی دم دا اوس راغلم تمی دی پوتا ہو گورا تناکو پسر خیستی
ولی زی پاتا نسو چی معلوماتی وکی
رادیوگانو اخبارونو تمام اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چیز مازوی بچی دی مړ به وی که ژوندی
خزی ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای می ربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مره ور شوی وی له کوره تښتېدلی وي
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبره کړې مې وای څه دې کول په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرڅېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت به مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته م پلار یې د دې پر ځای چې په ورکېدو یې خو ابد شې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وې هغوی ته درک معلوم وي
والا دا دې هم ښه خبره وکړه همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتې زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې خدایه
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
و علیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه یې لري
جبار نومېږي صاحب زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی بس 25 کلن یې وبولنو
ښه ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به یې وګورم ښه جبار 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 ولد اشرف دا دی پیدا شو
څه شی زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دغه عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خواکه
دغه ده
بس همدغه دی همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی خو د ستا د سپینې ګیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.